دغه ادارې مستقیمه توګه دخیل دی او د خلکو سره مرسته کوي. غوی د بیزایشو خلک حالت خراب ارزیابی وکړل، ځکه چې شمیر یوازې کم شوی نه دی بلکې زیات شوی دی. او دوه وجه همدا یو دی چې په ځینو ځایونو کې ناامنی لا خلک بیزایوي، او خوشحالی تاسو معلومه ده چې خوشحالی تر څنګ فقر او بیچارگی هم په افغانستان کې دوه عمده عامل دي چې خلک بیزای کیږي.
په کابل کې د یونیسیار ویان نادر فرهاد چې د داخلي بیزای شو کډوالو پر وضعیت مور سره مرکه اوریده، دوستان وسم د ازادي راډیو مجله وړاندې کیږي.
ازادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیو مجلې نننې غنی اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرونی د فرهنګي خبرونو سربېره مو له نورستان ولایت څخه د لرګینو لوښو په اړه یو راپور برابر کړی.
ټول نورستان خلک دې زنه وړل، مخکنه بازار نه خو څلک کمی دي، خو اوس دا نور لوښ ډیر.
په هنر جاج کې د کندهار پوهنتون استاد پوهنیار متی الله روحیال د متن سړنې ارزښت بیانوي.
د یو متن دوباره چاپ ته آماده کول نه یوازې دا چې باید سړی په دې کار کې سابقه ولري، بلکې یو لارښود استاد باید موجود وي.
په فنکار برخه کې د خبریالې د ناول لیکوال ډاکټر عبدالهادي هما سره غېدلې
یو کتاب میکوت. هغه کتاب کې لیکلي وو چې چیرته یو څوک غواړي چې د ایمی ژوندۍ ووسیږي، هغه د آثار ولیکي، هغه د کتابونه ولیکي.
په زرپانه کې به د لرغونی هند یو فلکلوریک کیسه چې د کوترې د نوم وجه پکې بیان شوی واوري.
یو کال سخته وچکالی راغله، ټولې ویالې وچې شوې او لغرنه راتلونکي اوبه هم راکمې شوې.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعرې میرمن نیکبخت احوال در وړاندې کړو.
څو قوت لري په ځان کې، سر د یار پر رضا کېږدا.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرنی منظومي لسم سرود باوري.
خپل ژمنه او وعده هم ښکارا کړه، ویلي زه خپل ورزم پهلوان ته د هیرمن پنن غملا د ککتړما او گزریات ویل د ملک عمر اوکت شه زموږ ټول ژوند د زار شي لواکمنه.
ازادي رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
خیله تاسو پوښتنه وشي چې طب ولې ولې؟ نو حتمی به مو ځواب داوي چې غواړو انسانان له ناروغي وژغورو او یا هم د ناروغي درملنه وکړو. خو که پوښتنه وشي چې ولې ادبیات ولې، نو تاسو ځواب به سوي. موږ ادبیات ځکه ولو چې غواړو ځان د ژوندانه پرموزو او خوندونو پوي کړو. کچېری ادبیات ونل ولو نو ښایي موږ د تیر او اوسني ژوند تجربې درست ترلاسه نه کړای شو. کچېری څوک ناولونه، کیسې او شاعري لولي، نو ښایي د هغه انسان په پرتله چې ناولونه او کیسې نوې لوستي ژوند ښه وپیژني. بل دا چې د ادبیاتو په وسیله موږ کولی شو هغه کارونه وکړو او د زړه تسکین پرې ترلاسه کړو کوم چې موږ په فزیکي نړۍ کې نشو کولی او یا هم توان نه لرو. وروسته مسله دا چې د ادبیاتو په لوستو کې د هنر او ذوق مسأله ده. موږ د ادبیاتو په وسیله کولی شو هنر آخري پوړیو ته ورسو او خپل ذوق پرې خړو کړو. نو د همدې عمله د ادبیاتو لوست د ټولنې هر وګړي ته بویا. د خبرونې په پیل کې له مریم توخی څخه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
لوګر ولایت کې شاوخوا 900 تاریخي آثار ترلاسه شوې دي. د اینکو مسو د کان د لرغونی ساحې د کیندنې امیر خیر محمد خیرزاده وایي چې د روان کال له پیل څخه تر اوسه پورې د مسکو کانو خټینو لوښو، سکو او نور آثارو په ګډون شاوخوا 900 تاریخي آثار ترلاسه شوي او په کابل کې ملي موزیم ته لیږدول شوي دي. اوس د تاجکستان د یو لرغونپوه په ګډون د لرغونپوهنې 13 تنه انجینران، 3 شپږ دېرش تنه کارګران د اینکو د مسو عینکو د کان په لرغونی ساحه کې په کار بوخت دي. د عینکو د مسو کان لرغونی سیمې له ارزښتناکو آثارو ډکې دي چې په هغو کې موادونه، دستوګونی کورونه، استوپی، سکې، ډبرینې او خټینې مجسمې چې لرغونتیا د بودایانو، زردشتیانو او کوشانیانو دورې ته رسیږي. د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس محمد شفیق پوپل وویل چې له 2009 میلادي کال څخه را په دې خوا د عینکو د مسو کان په لرغونی ساحه کې کیندنې پیل شوې دي، چې تر اوسه پورې د دغه ساحو د کیندنو کار په 50% پرمخ تللی دی، خو د کارګرانو او انجینرانو د کمښت له امله په دې برخه کې کار له ستونزو سره مخامخ دی. د افغانستان او مصر د دوستانه اړیکو د نوی یمې کلیزې په هر کلی په کابل پوهنتون کې د هنري او فرهنګي آثارو نندارتون او د فلم جشن جوړیږي. په کابل کې د مصر سفیر د اطلاعات او فرهنګ وزارت له سرپرستۍ میرمن حسینې صافی سره په کتنه کې وویل چې په پام کې لري چې دا ډول نندارتون جوړ کړي. په دې کتنه کې دواړه لورو د دغو اړیکو د اهمیت او د هغو په ودې او پراختیا په باب هر اړخیزې خبرې وکړې. د مصر سفیر د غراز په دې کتنه کې په دغه هیواد کې د باختر د خزانې د نندارتون د جوړولو غوښتنه وکړه. د اطلاعات و فرهنګ وزارت سرپرستی وویل چې د افغانستان او مصر تاریخي او فرهنګي اړیکې اوږده لرغونتیا لري. دی د مصر له سفیر څخه وغوښتل چې د موزیم، لرغونپوهنې او ژورنالیزم په برخو کې د بورسونو په برابرولو کې د اطلاعات و فرهنګ وزارت سره همکاري وکړي. د مصر سفیر دغه راز د علامه سید جمال الدین افغان د هغه تندیس یادونه وکړه چې د دغه هیواد په یو ستر واټ کې نندارې ته وړاندې شوی دی. د افغانستان د خزانو نندارتون دوه ورځې مخکې د چین د ولسي جمهوریت د شنجن ښار په نانشان موزیم کې جوړ شو. هغه هیئت چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین پوهان محمد رسول باوري په سرپرستۍ په همدې مقصد د چین ولسي جمهوریت ته سفر کړی و، دغه نندارتون یې پرانیست. د نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د شنجن د فرهنګ معین میلمنو ته ښه راغلاست ووایه. او وروسته د افغانستان د هیئت په استازیتوب د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوری او په بیجینګ کې د افغانستان د سفارت دویم سکرتر سید مهدی منادی ویناوی وکړي. پوهان باوری د نندارتون له جوړونکو څخه په مننه سره د نندارتون د اهمیت او له تیرې زمانې را په دې خوا د دواړو هیوادونو د دوستانه اړیکو د لرغونتیا په باره کې خبرې وکړي او د ورېښمو لاره یې د افغانستان او چین د خلکو ترمنځ د دوستۍ نښانه وبلله.
د نورستان ولایت په مرکز پارون کې داسې ونشته چې خلک ترې کاسي، کونډې، جامونه او نور داسې شیان جوړوي چې د خوراک او څښاک لپاره کارول کیږي. دوی وایي چې په خوا اوسپنیز، ښیښه‌یي او پلاستیکي لوښي نو دوی به زیات لرګین لوښي استعمالول او جوړول به، مګر اوس یې دا کاروبار په ټپه ولاړ دی. له نورستان زموږ همکار روح الله انوري په همدې اړه راپور برابر کړی.
د نورستان اوسیدونکو وای په خوا چې وسپنیز، خیخایی او پلاستیکی لوخی نو دوی به زیات لرګین لوخی جوړول او غوښتونکي هم زیاتو، خو اوسې کاروبار په ټپه ولاړ دی او د نورو خلکو په څیر نورستانیانو هم خپلو تولیداتو ته شا کړې ده. موږ د پارون اړون ډیوی کلی ته تللی یو. دلته مو یو عمر خوړلې کلیوال امیر محمد پیدا کړ. د چاچی څلوېخت کالو کې ګوتی او لاس سونه د لرګینو لوخو په جوړولو بوختو، خو اوس وای چې لرګینو لوخو سره د خلکو مینه کم شوي او د دوی کاروبار باندې هم بد اغیزه کړي.
ټول نورستان خلک دې زنه وړل، مخکنه بازار نه خو څه کم دي، خو اوس دا نور لوخي ډیر راغی. مخکې دا نور د اوسپن لوخي نه، په دې لوخي نه چې دې ټول دې زمون استعمال دې لري باندې کم گرم دفاره چې موږ ضرورت لرو کنه گرمول دفاره او اوسپنه لوخه نو او تیګه لوخه جوړه تیګه لوخه چې جوړاو او تیګه نه موږ ډیر استفاده اخلو.
د لرګینو لوخو جوړون کې وای کله نا کله ورته ل جلال آباد او کابل څخه راغلي میلمانه د کاسو، جامونو، قاشوق او نور لوخو جوړولو فرمایشونه ورکوي. امیر محمد وای د خیخایي، وسپنیزو او پلاستیکی لوخو په پرتله په لرګینو لوخو کې خوراک او څښاک زیات خون کوي.
یو چې ده دا سپیدار ده، یو غزان ده، بروجان ورته وای هغه لړګې ده، کاغذي والا لړګې هغه یو چې ده غزان ده، او بل چې ده ما ارتول کاغذي لړګې بروجان ورته وای هغه ډیر خستم راځي دولي او خوانم کوي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل په ولایت کې د لرګینو لوخو جوړولو کار زکه کم شوه چې دلته د پوخا په پرتله خپل نورستانین هم د یاد لوخو په ځای له وسپنی سټیلو او سلورو جوړ لوخي کاروي.
پوخا د نورستان خلکو خپل د لرګو د لوخو او د تیګو د نبرو د لوخو ډیر زیات استفاده کول. اوس دغه کم سلوري سټیلي او نور لوخي چې راغلي داغه د وجنه چون د لرګو لوخي بلک د قیمت تمامې ده او د نورستان خلک داغه استعمال سره هغه دلچسپي کمه شوې ده. او خارجي سیلانیان تاسو ته معلوم دي چې هغوی هم په دې وروستیو کې ډیر نورستان ته نه راځي چې د هغه لوخونه استفاده.
والی وای اوس هڅه کوي چې نورستان کې د تولیدیدونکو توکو نندارتون ترتیب کړي څو د نور ولایتونو او سیمو خلک پکې ګډون وکړي، دلته تولید شوی شیان واخلي او د سوداګرو مخه د خواته راوړوي.
موږ کوشش کوو چې د دې لپاره یو نندارتون دلته جوړ کړو او بعضی سیاحین را جلب کړو، بعضی سرمایه‌داران را جلب کړو چې ورو دغه صنعت د لمنځه تللو نه وژغورو.
د نورستان اوسیدونکو وای پوخا به دوی له تیګو جوړو شو شیانو کې پخلی کولو او لرګینو لوخو کې به خوراک او څښاک کولو، خو اوس د هغو ټولو ځای وسپنیزو پلاستیکي سلوري او خیخي لوخو نیولې دي. اوس هم په یاد ولایت کې داسې کورونه شته چې پکې د غوړیو غلې دانی او نور شیانو ساتلو لپاره د تیګو له لوخو استفاده کوي.
متن څېړنه د ادب پوهنې د یوې مهمې څانګې په توګه د ادب څېړنې په برخه کې هغه مهمه څېړنه ده چې له نړیوالو ادبیاتو رانیولې د نړۍ د مختلفو ژبو تر ډیرو کمزورو ادبیاتو پورې د څېړنې او شننې لپاره کارول کیږي. متن څېړنه یا متن برابرونه موږ ته درښيي چې پخوانیو لیکوالو مو څه ډول لیکړی، څه یې لیکلي او له اوسنیو سره یې توپیر څه دی. دا هغه څه دي چې زموږ د اوسنیو ادبیاتو په پرمختګ کې مهم رول لري. د کندهار پوهنتون استاد پوهنیار متی الله روحیال چې ګڼ پخوانی متنونه یې برابر کړي، زموږ همکار محمد صادق رښتینی ورسره د متن څېړنې په ارزښت مرکه کړي. نننی هنر جاج مو همدغه موضوع ته ځانګړی کړی.
هنر جاج
ولیمو متن سیرنی ته مخه کړی ده.
متن سیرنه باز کسان ته کېدای شي ډیر عادي او اسانه کار وي سي، خو بخپل ذات کې یو سخت او مغلق کار دی. د دغه کار سره زما د ډیر کوچنیوالي څخه علاقه مندي و او دغه علاقه مندي پر اساس باندې دغه صحیح ترالم. که څه هم سختوالي به ډیر وي او خو زموږ د ادبیاتو سره د متنو تهیا چاپ د دې کومک دا کوي چې یو خو موږ ته د پخوانیو شاعرانو لیکوالو او پوهانو اثر رسي، بل زموږ د ژبې هغه په اصطلاح لهجوي او سیمه ییز کومل غوي زیرمه چې ده هغه ټول په دغو متنو کې خوندې ده. د دې لپاره چې زما اصلي فیلډ په اصطلاح ژبپوهنه ده، چې زه د خپلې ساحې لپاره مواد تهیه کوم، نو د متن پوهنې یا د متن څېړنې مواد زما سره ډېر کومک کوي.
کله چې مو په لومړي ځل د متن څېړنې په برخه کې کار پیل کړ، له کومو ستونزو سره مخامخ شواز؟
په افغانستان کې بیا په مشخص ډول د کندهار په ساحه کې متاسفانه باید ووایم چې د متن څېړنې یا د متن پوهنې هغه سي امکانات لکه په نور دنیا کې یا داسې لږ ډېر نږدې سره وایي په نږدې کابل کې متاسفانه نشته. یو خو موږ لارښود استادان ډېر کم لرو. زما په یاد دي چې ما په 1983 کال د ارواشاد بینوا پر اوسنی لیکوال باندې کار کاوه. ځینې دوستان کېدای شي دا خبرې وهم وري، ما د هغو سره مشوره وکړل مالکه چیرې ته دا کار وکړي، ځکه صلاحیت غواړي دغه کتاب تدوین، اضافات او بیا په نوي ډول چاپ ته آماده کول. متاسفانه هغو زړه شنه کوي، په دې خاطر چې د یو متن دوباره چاپ ته آماده کول نه یوازې دا چې باید سړی په دې کار کې سابقه ولري، بلکې یو لارښود استاد باید موجود وي. د هغه تر لارښوونې لاندې باید دا کار مخته یوسي. متاسفانه موږ په کندهار کې اوس لږ ډیر یو څه شته،
خو هغه مهال بیخي محدود و د حالت ستونزې ډېرې وې. یو خو د لارښود استاذ نستی وه، بل کم متن چې به کلمي متن و د هغه به یوازې یوه نسخه وه. متن څېړنه کې تر ټولو هغه غټ علت دغه دا دی، مشکل دا دی که چیرې یوه نسخه موجوده وي، یعنې متن څېړونکي ته ډېره سخت وي چې پر یوه نسخه باندې کار وکړي او د یوې نسخې له مخې داسې یو متن تهیه کړي چې څنګه شاعر یا لیکوال ته یا د هغه وخت ته نږدې یو متن چاپ شي. د ډېرو نسخو کموالی بله لوی مشکل و، او د دې تر څنګ د متن څېړنې په ساحه کې د پروتو ستونزو څخه یو بله ستونزه دا ده چې موږ چې کله پر متن باندې کار کوو او دې ته زړه ښه کوو چې دغه متن به په دغه شکل آماده کړو چې یا لیکوال لیکلی وي یا شاعر په خپل وخت کې شعر څه لیکلی وي، د دغسې متن د آماده کولو دپاره ریفرنس ته خورا ډېر سخت ضرورت دی. موږ د کتابخانو نیستي لرو، د کلمي اثارو نیستي لرو، د لارښود استادانو نیستي لرو. دا ټول هغه مشکلات چې د یو متن څېړونکي دپاره کیدای سي په د کار په جریان کې مشکل پیښ کړي.
آیا په پښتو ادبیاتو کې د متن څېړنې لپاره کومه ځانګړې میتودولوژي ټاکل شوې ده؟
متن څېړنه ځانته یو میتودولوژي لري، مګر په پښتو ادبیاتو کې زما د معلومات له مخې دوه عمده کتابونه چې یو په 1980 کال ښاغلي سر محقق زلمی هیوادمل یو برخه خبره لیکلې ده او باقی منده برخه د اردو اثرو څخه ترجمه ده. دا کتاب تر دغه کتاب مخکې موږ د متن څېړنې د میتولوژي په باره کې مشخص یو اثر نه درلود. دا کتاب لومړی کتاب دی چې وارد وارد مقالو په شکل خپور شو او بیا وروسته په کتابي بڼه سره تهیه او ترتیب شو او چاپ شو. هغو کسانو چې د متن څېړنې په ساحه کې کار کاوه د هغو لپاره نهایت مفید کتاب دی، او په دغه نږدې وختو کې دوهم چاپ یې شوی دی. پر دوهم چاپ یې خورا ډېر اضافات شوي دي او غنیمت اثر دی. بل کتاب چې هغه د استاد هوتک دی، استاد معصوم هوتک، د هغه کتاب دوه برخې لري. دغه د سر برخه پښتو متون سمیدل غواړي، د سر برخه د متن څېړنې تیوریکل مسایل دي چې هغه کې پر دې باندې بحث کیږي چې یو متن باید څنګه تهیه شي، د کومې ریشو څخه په تصحیح او په ترتیب او په تنظیم کې کار واخیستل شي. او دوهمه برخه یې د دې کتاب په افغانستان کې د داود خان تر وخت پورې چې کوم متون تهیه شوي دي، د دغو متونو په اصلاح کره کتنه ده چې په هغو کې اپراتي ستونزې دي، پر هغو باندې غږېدل دي، هر متن یې معرفي کړی دی. دغه دوه اثر د پښتو ادبیاتو په ساحه کې د متن پوهنې څېړنې میتودولوژي سره ډېر جوخت، یعنی مشتي اثر دي، او موږ د متن څېړنې په میتودولوژي باندې لږ ډېر خبرې یو. تر دغو دوه کتابو وروسته د متن څېړنې د میتودولوژي په باره کې په مختلفو مجلو او اخبارو جریدو کې ځینې مقالې خپرې شوي دي، خو متاسفانه مشخص اثر موجود نه دي. یعنی اوس هم په پښتو ادبیاتو کې د متن څېړنې میتودولوژي په باره کې خورا ډېر کار ته ضرورت دی چې باید اثر ورته ولیکل شي. هغه که زموږ مشران فرهنګیان دا کار کوي او که ځوانان دې سره ښه کوي، نو هغه به ترجمه یې ولاړی.
پښتو زاړه متنونه د متن څېړنې د اصولو له مخې کومې ستونزې لري؟
ډېر مهمه پوښتنه ده. زموږ د اثارو سره په مجموع کې د پښتو د اثارو سره چې خبره شوې دي د ټولو سره، بیا په مشخص ډول د زړو متونو سره اکثر وخت سلیکوي برخورد شوی دی. متاسفانه یو بد دود یو بولو یا یو بد پیښه یو بولو هغه دا ده چې هر زوړ متن که یو متن څېړونکی تهیه کوي، هغه د خپلې لهجې د خپلې سلیقې یا د خپلې خوښې مطابق تهیه کوي، چې دغه کار په متن څېړنه کې هیڅ د منلو وړ نه دی. متن څېړونکی که یو متن را اخلي، هغه که 100 کاله مخکې لیکل شوی یا 200 کاله مخکې یا 300 کاله مخکې، هلته کوشش باید دا وسی چې د هغه محل شرایط، د هغه وخت لیکدود، د هغه محل ژبه، د ویلو ژبه، د لیکلو ژبه، په دې ټولو باندې عالم او پوهی او امانتداری تر ټولو مهم اصل دی په متن څېړنه کې. یعنی هر لیکوال، پر مثال که د کندهار په منطقه کې 200 کاله پخوا یو شاعر یو څلکلی یا یو لیکوال یو نثر کتاب لري او نن سبا پېښور کې یو متن سړونکو تهیکي او چاپي نو دا متن سړونکو دا په کار دي چې د 200 کال مخکې د کندهار د منطقې یا د دې شاوخوا د پښتو ژبې په لهجو باندې په لیکدود باندې هغه فونولوژیکي او مورفولوژیکي تغیراتو باندې باید آگاهي او سلیکوي برخورد یا د خپل خوشي برخورد په هیڅ وجه باید په یو متن کې داخل نه شي. زموږ اوسنی متون تر انقلاب مخکې یعنی د 1950 کال تر انقلاب مخکې یا تر هغه یو لس کال وروسته تر 1980 کال پورې د افغانستان د علوم اکاډمۍ خورا غنیمت مشران او پوهان درلودل او هلته چې کوم کارونه کېدل تقریبا دغه اصولو ته لږ ډېر پابند وه. خو تر 1980 کال وروسته چې بیا تقریبا په افغانستان کې د علوم اکاډمۍ تر نشراتو باوجود نور آزاد ټولنو خبرونه شروع کړلې، په دغه وختو کې بیا د متن څېړنې هغه مهم او اساسي اصول چې کوم وو هغه ته ډېره توجه نه ده شوې. متاسفانه دغه نه توجه د دې سبب شوی ده چې زموږ د پخوانیو شاعرانو او لیکوالانو په اثارو کې شخصي یا په خپل خوښه لاسوهنه شوې دي، کلمات تغیر شوی دي، ترکیبات تغیر شوی دي، حتی کله ناکله خدا سي هم پیژ شوی ده چې بالکل ژبه یې یخی بل څه وای. دا په متن سره کې تر ټولو هغه موزر یا تر ټولو هغه توانی کړ دی.
نو اوس یو بل پښتنه دا چې د متن څېړنه دا اوس یو اړتیا ده او که زوکی کار
اړتیا خو ده په ټولو ژبو کې کومه د غنجدې فارسی ژبه وګورو پر حافظ باندې یا د حافظ پر دیوان باندې تر شل اضافه پوهان و عالمانو کار کړی. د دغو عالمانو کارونه که په دقت سره وکتل سي هر یو کوشش کړی دی داسې یو نسخه پیدا کړي یا د خپل کار د رویش د ټاکلو لپاره چې هغه یو بشپړ نسخه یو کامل نسخه بیا د نور سره تفاوتونه په خورا دقت سره معلوم کړي. دغه تفاوتونه د خپل ځان کې وړتیا ده. موږ ته د هغه مهال چې دغه پوه یا دغه عالم د اثر د ژبې تمثیل کوي هغه تر موږ پر رسېږي دا یو اړتیا ده. د ذوق مسله ما په هغه سره کې وویل ذوقي مسله داسې ده د متن څېړنې یا د متن د تهیې او ترتیب کار ته هر څوک ژنه ښه کوي. یعنی ما ته چې څونه معلومات شته په اوسنیو حالاتو کې زه د علوم اکاډمۍ د ځینو دوستانو سره چې غږېدلی یم پخوا داسې و چې د یو متن پر تهیه باندې هلته رتبه ورکول کېده مګر اوس دا کار دغه سوی دی ځکه ځینو کسان دا سودا پېښ شوی ده چې دا یو اسانه کار دی یو ضرورت نشته چې پر دې باندې رتبه ورسي مګر اساسي خبره ده دا اسانه نه دی یو ستونزمن کار دی. خو دا ستونزمن کار ته هر څوک ځنه شکی بعضی بعضی کسان داسې پیدا کېږي چې هغه اپیسله خپل علاقه ورسره ولري خپل شوق زوق ولري نو دغه کارونه دغه ستونزمنو کارو ته اوږه ورکوي او دغه کارونه د ده د ذوق او د شوق پر اساس موږ ته د پخوانیو لغوي زیرمو د لهجوي توپیرونو د پخوانیو ارکایکو لغتونو د هغو څخه زموږ خبرېدل د دغه ذوق او شوق پر بنا باندې تر موږ پر رسېدای شي.
ډاکټر عبدالحدی حماس یو له هغو لیکوالو دی چې نه یوازې دا چې د طب په برخه کې کار کوي بلکې په کیسه لیکنې کې هم خپل قلم آزمویلی. هغه د نورو خیریه کارونو ترڅنګ د خبریال په نوم یو ناول لیکلی. د فنکار په نننۍ برخه کې په پکتیا کې زموږ همکار اصیل ځاځي ورسره په همدې ناول خبرې کړي.
فنکار خاله ډاکټر صاحب عبد الله دی حماس تبابت ستاسو اصلي دنده ده خو لکه څنګه چې مونږ ګورو لیکوالۍ ته مخه کړې لمړی کده چې په لندو کې راتوې چې څه به ایس شول چې تاسو د خپل تبابت ترڅنګ دی ډګر ته هم راودانګي
اصل صاحب ډیره پر ځای پښتنه او ډیره مهمه پښتنه ده زه د تپونځي د دویم کال محصولم چې یو کتاب میکوت هغه کتاب کې لیکلی اوسې کچیرته یو څوک غواړي چې دائمي ژوندۍ اوسېږي نو هغه د آثار ولیکي هغه د کتابونه ولیکي نو هغه یو خبره و چې ما ولوستل او ماته یو انګیزه راکړه یو الهام یې راکړه
تاسو تر اوسه پورې څومره آثار چاپ شوي دي په دغه کې څومره ژباړه ده او څومره ستاسو خپل تخلیق ده
تر اوسه پورې د ورستې کتاب په چاپ چې هغه خبریاله ناول دی د دې کتاب په شمول باندې ما 15 کتابونه لیکلي او ژباړلې دي په دې کې تقریبا زیاتره د تبابت برخه کې دي درې ناولونه دي او دوه اسلامي کتابونه دي چې یو اسلام ترهګری نه ده نوميږي او بل پر اسلام طبي څېړنې چې هغه زما خپل تحقیقات دي چې د طبي نظر مې د اسلام حقایق را څېړلې دي او د طبي نظر مې د اسلام اوامر ثبوت کړي دي چې مطلب دغه کې نه یوازې دا چې د انسان د آخرت ګټې دي په دې کې دنیا د انسان د دنیا صلاح او نیکمرغي هم نغښتي دي
مننه ډاکټر صاحب پرځو تاسو د وروستي چاپ شوی اثر ته چې خبریاله نومیږي او ترکمه هدا چې مال وسته دی په دې کې د یوې خبریالي هغه ژوند انځور شوی دی څه باید شو چې تاسو د دغه یو موضوع غوړه کړئ هغه تاثیرات په تاسو باندې څو چې هغه د دې باید شو چې تاسو دې ته مخه کړئ
د دې لسګونه لاملونه یو لامل خو دا و چې په دې کې شک نشته چې جرنالیست یا خبریال دا د ټولنې د ملا تیر جوړوي ټولنې کې د مثبتو تحولاتو باعث ګرځي او د دې سرچپه که یو جرنالیست د خپل جرنالیزم نه سو استفاده وکړي د ټولنې هغه خوشبختۍ د ځمکې تل ته رسوي یو ټولنه که ویښه وي یو ټولنه که حق غوښتونکې وي په دې کې مستقیما د هغې ټولنې د خبریال لاس وي د خبریال ویښوالی د ټولنې د ویښوالي معنا لري نو په دې خاطر باندې زه اړ سوم او زه مجبور سوم چې په دې برخه کې د خبریال په ارزښت باندې د خبریال په ځواک باندې د خبریال په سپیشلتیا باندې زه ناول ولیکم او دوی متوجه کم چې دوی څومره قوت لري څومره ځواک لري څومره په ټولنه کې د مثبت تغییر باعث ګرځي او څومره ننګونې په دې اوس د فساد په وخت کې څومره ننګونو سره یو جرنالیست مخامخ کیږي که چیرته هغه د فساد په وړاندې غږ پورته کوي یو زورواکی نه پرېږدي یو زبرځواکی نه پرېږدي هغه د ته بېلابېل خنډونه پیدا کوي نو په دې خاطر باندې ما غوښتل چې دغه ټول د خبریال ځانګړتیاوې پکې روان غړم
ډاکټر صاحب بخښه په خبره کې درول ویدم که درته وایي چې ولې تاسو د خپل دغه ناول لپاره خبریال انتخاب کړل مثلا ولې یو نارینه خبریال
د دې اصلا کې دوه علتونه یو خدای دا چې زمونږ زنانه خبریال چې دی هغه د ډیرو غوښونو سره مخامخ دي په جامعې کې کم دي او بل خبر دا چې د دوی ننګونې هم د دوی د مسلک په وړاندې ډیر زیات دي یعنی یوازې په مرکز کې نپرته په ولایتو کې هیڅ موږ میرمن خبریال نه لرو کلروی هم ډیر کم بلرو نو دغه د تشویق په خاطر باندې چې غوی تشویق زی او دوه خبر دا چې د زمون پټولنه کې چون دغه د خځې غږ د خځې کلنې د خځې فعالیت یا د خځې هغه کردار چې دا هم عاطفي ده او هم پټولنه په خلکو باندې اغیز زیات نسبت نارینه ته
ډاکټر صاحب ما تر کومه چې ناول ول وس پدې کې د سې پیخي انزور شي ودی چې ممکن ډیر د سې عادي خلک دی غینه خبر ونه وسیږي دغه صحنه سازي تاسو د کوم هنر د مخینه آیا د پیخو پرته بعد باندې تاسو د کوم خبريال سره ناست وای دیغه هغه تیر شوی حالت تاسو را واخیستل یا کداغه تاسو د چا نقسی اوریدل دي څنګه فکر نه کوم چې دومره قسی یا مثلا دومره پیخ خو تاسو په خپل ستر ګولیدلی وي خو څنګه د قیاس کړل چې تاسو د سیو چیر واخل چې هغه د ټولنې هر قشر ته د منلو وړ دي
د دې قدرمن اصل سب یو خو دایلت چې زه په شروع کې چې کلم کوم کتاب لیکم نو په شروع کې هم زه هم حیران یم چې دا کتاب څنګه مخته بوزم، څنګه دومره وخت کمه. خو کلم چې زه په کتاب باندې شروع وکم، د عواطف د سی غیبی ماته الهامات کیږي، صحنه سازی راته کیږي، او د سی حیرانېږم چې دا صحنه ماته څنګه راغله. او د دې په څنګ کې ځینې خبریال لکه تاسو غونډه مخلص خلک لکه باز محمد عابد د امریکا غک خبریال رڼا دوران غورځنګ، چې دوی ته ما وویل چې تاسو د خپل ژوند ځینې سرګزشت یا ډېرې ترخی خاطرې په جورنالیزم کې چلرې، یا هغه غواړي چې په جورنالیزم کې سمون راسي، یا هغه څه چې تاسو غوښتل ونس وکړلی، نو دوی ټولو له ما سره په دې کې د بعضې صحنو همغږي وکړله، او دوی هغه له ما سره شریک کړله، او ما هغې ته بیا هنري بڼه ورکړله، او بالاخره داسې یو شی تر جوړ شو.
مننه ډاکټر صاحب. که داسې په لنډو کې درنو اورېدونکو ته د دغه ناول هغه چا خبره ناچوړې راوباسي.
اصل صاحب، لکه څنګه چې دا ناول خبریال نمیږي، خبریال زمونږ د جامع مغز، د جامع سترګې، او لکه څنګه چې په وجود کې د ملا تیر حیثیت لري، همدغسې د ټولنې په جوړښت کې، د جوړن د ټولنې په پرمختګ کې د خبریال رول چې ده، دغه په همدومره زیات ارزښت باندې ده. نو د دې نچول دا ده چې خبریال ته د دې ناول خوانه پیغام ورکول کېږي چې ته یو څوک یې د ټولنې، تا هغه څوک یې چې د ټولنې سترګې، د ټولنې ناخوالې ته ګوري، هغه څه چې ته ګوري هغه بل څوک نسي لیدلی، هغه څه چې ته راپورته کولی سي هغه بل څوک نسي کولی، هغه د ظلم په وړاندې د پولادي دیوال په څیر باندې یو محکم دیوال جوړېدلی سي بل څوک نسي جوړېدلی. نو د ظلم د ورکاوي لپاره ته یو ځواک یې، ستونزې د راپورته کولو او د هغوی د هواري لپاره ته یو ځواک یې، ته په ټولنه کې د مثبت تحول لپاره یو مهم عضو یې، یو مهمه سرچینه یې. نو د جورنالیست د تشویق لپاره، او د جورنالیست د حیثیت لپاره، او د جورنالیست په ټولنه کې د مثبت بدلون لپاره دغه یو مهم پیغام د ځان سره لري. په څنګ کې هغه جورنالیستان یا هغه خبریالان چې د دغه پاک مسلک نه سوء استفاده کوي، د هغوی انجام، د هغوی پایلې، د هغوی خراب عواقب هم هغوی ته په دې کې اشاره سوې ده، ځکه دا ډېر سپېسلی مسلک ته، او ډېر ته به جورنالیستان خبریالان په درنه سترګه وګوري. هغه چې په بده سترګه ورته ګوري، هغه چې د دې مایک نه سوء استفاده کوي، هغه په خورا ناوړو ستونزو کې ښکېل کېږي، او د دې ولس آزار پسې کېږي. نو ما ستر هدف په دې کې دا و چې زه جورنالیست تشویق کړم، هغه د هغه ته د ننګونو په وړاندې حوصله ورکړم، هغه ته د ننګونو په وړاندې زغم ورکړم.
ډېره مننه ښاغلی ډاکټر صاحب عبدالله د حماس کورم ودان قلم همیشه تاند اوسېږه. مننه.
اریایی ژبو ډیر شمیر کلمې سره نږدې والی لري، او ځینې خو یې تر شا ځانګړي کیسې هم لري. نن کوترې یا کفترې د کلمې په اړه د هندي فلکلور یوه کیسه دراوړو. په دې کیسه کې به د کوترې د کلمې له وجې تسمیه هم خبر شئ. د زرپاڼې نننې پاڼه وګمه جبارخیل وړاندې کوي.
کوتره. په آریایي اقوامو کې کوتره د سپېڅلتیا، پاکۍ او سولې ځانګړی سمبول دی. دا سمبول نه یوازې دا چې اوس کارول شوی، بلکې له کلونو کلونو را پدې خوا په آریایي اقوامو کې مشهور دی. د کوترې د نوم او سپېڅلتیا په باب ما له استاد راجبل راج نه یوه کیسه اورېدلې وه چې دلته یې را نقلوم. له میلاده وړاندې د هند په اترا پردیش ایالت کې یوه کورنۍ اوسېده. د دغه کورنۍ مشري د یو مذهبي مشر راجن رانا په غاړه وه. راجن رانا یوازې یوه لور او یوه میرمن لرله. د دې سیمې خلکو د مختلفو خدایانو عبادت کاوه. ځینو یې لویو ډبرو ته سجدې کېښودې، ځینې یې د اور پیروان وو، او ځینو خو به په یوه وخت کې څو خدایان منل. راجن رانا یو له هغو مذهبي مشرانو وو چې د ډیرو خدایانو په موجودیت یې باور درلود. هغه نه یوازې دا چې ټوله ورځ به یې عبادت کاوه، بلکې د ډیرو خدایانو عبادت ته به یې خلک رابلل. یو مهال راغی چې په کلي وبه ناروغي ګډه شوه، او په لومړي سر کې د راجن رانا لور او میرمن ترې واخیستې، او ګڼ نور هم د دغې ناروغۍ قرباني شول. راجن رانا د نږدې سیمو خلکو د خدایانو نازولی باله، او ویل به یې چې دی له خدایانو سره نږدې اړیکه لري. کبه چیرې باران نکیده نو خلق به د تراټول شول او تری به غوښتنه وکړه چې د باد او باران خدای ستر روماته سوال وکړي تر څو باران وشي او کروندې خړوب شي. د امراض او قحطۍ جشنونو او خوخیو ځنګړي خدایان وو او په هر وخت کې به د همغه خدای اطاعت کیده. خود د غټول خدایانو نازولې ایوازې رانه وو. کلونه تیر شول. د دغه سیمه اوسیدونکو ټول په یو خوله درانا پلویان وو او هغه یې د یو مقدس انسان په توګه منلی وو. د هرې اونۍ په پای کې به یې د راجن رانا نصیحتونه او د خدایانو د لویې په باب خبرې اورېدې. یو کال سخته وچکالی راغله، ټولې ویالې وچې شوې او له غرنه راتلونکي اوبه هم راکمې شوې. همغه و چې د غریزو سیمو خلکو له غرنه د راتلونکو اوبو مخه ونیوله او لوی لوی ډنډونه یې ورته جوړ کړل. د سیمې خلکو ته د رانا هغه خبره په یاده وه چې سږ کال به ډېره سخته وچکالي وي، ځکه چې د باد او باران خدای له دوی په دې ناراضه شوی چې په خپلو فصلونو کې یې د رومان په نوم خیرات نه دی ویستی. هر ورځ به ډلې ډلې خلک راتلل او په لوی معبد کې چې د غره په یوې ډډې کې آباد وو او ګڼې سپینې کوترې یې لرلې، د باد او باران د خدای رومان نه به یې بښنه غوښته او عذر به یې کاوه. د باد او باران خدای ته د ځانګړي عبادت طریقه داسې وه چې د دواړو لاسونو پنجې به یې جوختې د بښنې په پار نیولې وې او په یوه پښه به ولاړ وو. دوی بعد عبادت تر پایه پورې خپل سر نه پورته کاوه او دا ځکه کچیرې دوی سرونه پورته کړي نو د باد او باران د خدای ستر رومان په شان کې بی ادبی کیږي. عبادت کوونکو به د غره د بیخ سپینه خاوره په ځان مخلې وه او دا چاره دوی د سپېڅلتیا نښه ګڼله. کچیرې په لوڅ بدن دا عبادت ونه کړي نو سوال یې نه قبلیږي. دغه عبادت ته به یې د کبوتا عبادت وایي چې معنا یې پاکي، سپېڅلتیا او عذر دی. د کبوتا کلمه د سانسکرت ژبې پورې تړاو لري. کله چې د سیمې خلکو د اوبو له بیخي قحطۍ سره مخ شول نو د غریزې سیمې خلکو ته یې د بندونو د خوشې کولو جرګه وربلیږله، خو هغوی یې جرګه رد کړه. د سیمې د خلکو مالداري ورځ تر بلې د له منځه تلو په حال کې وه. کرنه خو یې هسې هم سوځېدلې وه. دوی یوازې د ځان خیر غوښت، خو د باد او باران خدای پرې هیڅ رحم نه کاوه. آخر د غره او سمې خلکو تر منځ د جګړې تیاریانې شروع شوې. راجن رانا ډېرې چغې ووهلې خو اچایې خبرو ته غوږ نه کیښود، او دا ځکه چې اوس د راجن په دعا او سوال هم باران ونه شو نو ځکه خلکو ترې لاس واخیست. دواړه خواوې د معبد نږدې د جګړې میدان ته راوتي وو او تر منځ یې نښته پیل شوه. راجن رانا په سپینو خاورو ځان لړلی وو او د بښنې په انداز دواړه لاسونه جوخت نیولي په یوه پښه د باد او باران خدای ته ولاړ وو. له معبد بهر وینې بهېدې، خو راجن رانا په عبادت بوخت وو او د ستر رومان سربیره یې د ځمکني آفت له خدایه د دواړو خواوو تر منځ د سولې غوښتنه کوله. د خلکو د کریغو سربیره د تورو شړنګهار ټوله فضا په سر نیولې وه. د راجن رانا له سترګو بېواره اوښکې روانې وې، او هغه کوتره چې راجن رانا له ډېره پخوا ساتلې وه د هغه په اوږه په یوه پښه ناسته او سر یې د عبادت په پار ټیټ نیولی وو. په دې وخت کې د باد او باران خدای ناڅاپه په قهر شو او په آسمان کې د قهر تالندې وغځولې. د اسمان شور د جګړې خلک لګ را ساړه کړل. یوه شیبه بلا نه وتیرې چې شړکنده باران شروع شو. له بارانه د ستر رومان قهر معلومېده. په یوه شیبه کې اوبو لارې وکړې. جنګیالیو خپلې تورې په تیکو کې ننه ایستې. د معبد له کوچنۍ دروازې وینې او اوبه ګډې راووتې. خلک حیران شول. معبد ته ورغلل چې ویې کتل راجن رانا په مرۍ کې په غشي لګېدلی او په وینو لت پت پروت دی، خو په سینه یې همغه سپینه کوتره په یوه پښه د عبادت په دود ولاړه ده. خلکو چیغې کړې چې کپوتا کپوتا. له همغې ورځې دغې وفادارې مرغۍ ته د کپوتان نوم ورکړل شو چې په پهلوي ژبو کې په کبوتر، بلوچي کې کبوت، هندي کې کبوتر او په پښتو کې د کوترې په نوم یاده شوه. نو ځکه کوتره د سپېڅلتیا، سولې او امن سمبول وګڼل شو چې دا سمبول اوس هم کارول کېږي.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر میرمن نیکبخت ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
میرمن نیکبخت. میرمن نیکبخت د پښتو ل شاعر او میرمنو څخه ده. د دې کورنۍ د پیښور پښتنغر کې اوسېده او پلار نیکه روحاني خلک وو او د ممنځیو مرشدان ګڼل کېدل. د دې پلار شیخ خلادات مموزه د خپل عصر عالم او عابد سړی وو، او لکه شیخ امام الدین چې په خپل کتاب اولیاء افغان کې لیکلي دي، نیکبخت هم عارفه او زاهده میرمن وه. دینی علومې لوستلی وو او عمر یې په ریاضت او عبادت کې تیراوه. د کورنۍ د خپل وخت له یوې بلې عرفانی او ادبي کورنۍ سره چې د پیښور په لاتو کې مشهوره ده خیخي وکړه. دا کورنۍ د مرحوم شیخ متی اولاد او تسلسل وو. نیکبخت په 955 هجری کې د شیخ متی ولمسی ته په نکاح شو چې شیخ قدم نومیده او د محمد زاهد متی زوی وو. نیکبخت په 955 هجری کې میا قاسم افغان وزیږاوه چې د پښتنو له عرفانی او علمی رجالو څخه دی. پټه خزانه د اولیاء افغان په حواله لیکي چې نیکبخت په 998 هجری کې یو کتاب د ارشاد الفقراء په نامه ولیکه چې د پښتنو اخلاقی او تلقینی اشعار پکې وو، او د فقیر مشرب خلکو لپاره پکې نصیحتونه او وازونه وو. لکه څنګه چې موږ وینو په پښتو ادب کې تر زرم هجری وروسته یو ډل ناظمان او لیکوال شته چې د دوی د منظوماتو مزامین فقط وازونه او دینی نصایح دي. ډیر کتابونه په دې ډول نظم شوي دي چې د دغو دینی منظوماتو ډیره پخوانی نمونه موږ د نیکبخت په منظوماتو کې مومو. دغه ډله نظم کوونکي عموما وعظان، مولایان او دینی مرشدان وو چې د عباداتو او اخلاقو په خصوص کې به یې لنډې لنډې منظومې جوړولې، او د نیکبخت منظومات هم داسې دي چې د نمونې په ډول دلته رانقلوو. دا نمونه د پټې خزانې مؤلف ارشاد الفقراء څخه رانقل کړې ده. د دې منظومې عنوان دی نصیحت. د خدای حق ته غاړه کیږده، د خدای حق ته غاړه کیږده، نوري نوري وینا پرېږده، دنیا پاتې له هر چا ده، په اخلاص کې ځینې بلیږده، څو قوت لري په ځان کې، سر د یار په رضا کېږده، کل دنیا به دې دخ نه شي، اوس له ویرې ځینې ریږده، ټوله غواړي حسابونه، که دې وخي که دې میږده، دنیا ترک وهه که پوهې، د بقا پر لوري پخېږده، د خدای حق ته غاړه کېږده، نوري نوري وینا پریکتا.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال د نهم سرود په تیره برخه کې مو واوریدل چې ملکی د کک مور ترجمه ورکړه چې کک به یو ځل بیا خپل پخوانی حالت ته بیایي. ملکی هوډ وکړ چې کک ته بورزی او له هغه سره بل نږدې خبرې کوي. دا چې په لسم سرود کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیواته وکیږو.
ورېښمین خیال
په زرنګ کې د زرینې دربار جوړ دی، د ساکي خیلخانو ټول مشران ولاړ دي، زرینې د خپل لخکر سالاران غوښتي، اوګزریات وایي لخکر جنگ ته چمتو دی، د سپرو پلیو ټولیو نیزوالو، د غشمنو د تورزنو د ډالوالو، پوره دولس منجنیق مو درولي، د هیرمند پر بند مو ګرد را څرخولي، بند ته لارې بندې کړي دي سرتیرو، د پارس خواته مو کوټوال دی استولي، اشکانی لخکر به واړه تار په تار کړو، خو پیلانو ته مو لا هم اندېښنه ده، کک ته پاتې مو د مرګ و ژوند کیسه ده. ملکه زرینه پاڅېده له تخته، د روښانې د لیدو کیسه یې وکړه، د کک کرکه او ګواښونه یې بیان کړل، خپله ژمنه او وعده یې هم ښکاره کړه، ویلې زه خپله ورځمه پهلوان ته، ده هیرمن پنن گملا ده ککتالما اگزریات سویل ده ملک عمر اکت شا زموک طول و جوان ده زار شی لواک منه ده ساکان و خیل خانه منلای نشی چه واک منه ده ده کک کلا ده ورشی ستا جواندون ده ساکستان ده جوان مانا ده لخکر یو خوا ده لخکر و سرخیل بل خوا ده ولسون و سر ساتلی پا پاچا ده ستا وردلل ده کک کلا تلوی خطر دی کک سالار تر طول لخکر زور ور دی ستا ورتلل د کک کلا تلوی خطر دی کک سالار تر طول لخکر زور ور دی کسا کی لخکر جگڑی تا دی کک ورشی پخپل منس کی پا جگڑا بانده اخته شو لوی لخکر دی اردوان با وڑیا راشی پر هلمن بانده برلاس با پاچا شی ملکی زرینه خکل مسکا وکړه چیرې لری گندلی وی دو سترگی پا مرموز اندازی وویل اوگزریات ستا بی لخکره بی ساتون که بی ملگری بس یواز زورزم ده کک کلاتا ده کک زد با ماتوون پا خپل جمنا پهلوان حیرانوون پا خپل کلنا که زراغ لما جوندهی نو طول باولار شو ده پارسیانو ده لخکر و معرکی تا که ده کک گرزم پر سر بانده را مات شو تاسو لار شی ده هرمند ده پت جگلی ده چوب ولار ده اگزریات خپه حیرانه ده اوگون و تبرون و طول مشران هم ده ملک جمن دکل خطره خدای خبر چه ملکه بجرد